سره مشه د مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری ته وړاندې کوو د صوبې د امنیتی حالت نموم خبرو خوړمبه د دې وخت خبرونه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته د صوبه کې د فوزی عملیاتو اجازه نه ورکي. په کوز جنوبی وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي دي. او پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي. د خبرو تفصیل د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته دی په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکي. د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په ایکس په بیان کې ویلي دي چې علی امین ته یو واضح پیغام ورکي چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بے کوره شوي دي. په دغه اړه د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور خان نن مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت امن غواړي او د دغې لپاره د فوزي عملیاتو نه وړاندې د خبرو اترو او مذاکراتو لړۍ پر مخ بوتلل غواړي.
په صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال د اپریشنونو نه دي. غنی دا تقریبا کم او بیش دلته 15-16 اپریشنونه وشو. د هغې باوجود دا نتیجه ده چې نن یو بل داسې ډېر خطرناک موړ باندې زمونږ د ملک او دا صوبه ولاړه ده.
د یادونه وړ ده چې وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د تیرې نهې په ورځ په باجوړ او قبایلي ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت په دې کړې و چې ګنی صوبایي حکومت سره مشوره نه ده شوې، خو لی ورستو دغه بیان نه پشا شو او بیا یې د عملیاتو ملاتړ اعلان کړ. په کوز جنوبی وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوه ښځو په ګډون نور څلور کسان جوړبل دي. په وزیرستان کې پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې پرون ماښام د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې ناپیژندل شوي وسلوالو یو پولیس سرتیری په ډزو ویشتې او وژلې دي. بلخوا د احمدزی وزیرو د یو مخور مشر ملک عاشق نور د پلویانو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې دا ډزې وروسته لاغې پیل شوې چې نامعلومو وسلوالو د اعظم ورسک په نوې سبزی منډۍ سیمه کې د قبایلي مشر د کورنۍ په غړو ډزې وکړې او د غرور زاهد نوري واجه. د روغتون د چارواکو په وینا د جګړې د ځای څخه د دوو ښځو په ګډون څلور ټپیان د درملنې لپاره وړل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان جوړبل دي. د بنو پولیس نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې بیګا شپه ناوخته د بنو لیړه پولیسي مکې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ انخته شوي چې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری پکې وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې د انخته نه وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخوا د بنو میریان تحصیل نورل سیمه کې هم د جولای په 1 پولیسو او پوست په شریکه عملیات کړي دي چې پکې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. پر دغه مهال د میریان په پولیس تاڼه د وسلوالو لخوا د ډرون په برید کې و پولیس ترتیری هم جوبل شوی وو. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوي دي چې خپل منځي تجارت به د کال په سر 8 بلیون ډالر ته لوړ کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر محمد ادابک د ترمنځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د دورځني رسمي سفر پسند کې شوې ده. بلخو د پاکستان د بارنو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار نن له ولسمشر د ایران د ولسمشر سره لیدلې دي او ورسره په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیپ ویټکوپ په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزا کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د یو راپور تر مخه ویټکوپ پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 5 ساعتونه تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ښه پوه شي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسی. په ورته وخت کې فلسطینیان ویلي دي چې اسرائیلي فوج په دوی غو محل ډزې کړې دي کله چې دوی د امریکا په ملاتړ د پرنستل شوی د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو د ترلاسه کولو انتظار کاوه. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. دا تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق دی چې وفاق ته دی په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکړي. په دغه اړه باندې د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور وای
نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. داسې خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دوی ټولې منلې دي.
پاکستان د تورخم په پوله تګ را تګ لپاره د افغان ډریورانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمی ګرځولې دي.
ډرایور او کنډکټر شه دا په ویزا راځي نو دو اوس نه امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه.
او د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیې مشروعي چې په صوبه کې پونتونونه د لوی مالی بحران سره مخ دي.
د 1 اگست نن دریم ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ ته هغه هم نه دی بلل شوی.
دا او د دې سره تړلې نور موضوعات ته هم وړاندې کوو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوردن کو یو وضاحت به وکم چې په دغه اعلانونو کې چې مونږ کول ما غوښتل چې تاسو ته د صوبایي وزیر فضل شکور خبرې وړاندې کوم خو دغه په ځای تاسو د خبریال محمود جان بابر خبرې واورئ. دا یو تکنیکی غلطي او بخنه غواړو. راوزم ګډون به موجوده د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دی په صوبه کې د فوزی عملیاتو اجازه نه ورکړي. خو د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د دې وړاندې هم عمران خان یو شمیر خبرې او پریکړې کړې دي چې صوبایي حکومت نه دی منلې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې په صوبه کې امن غواړي او د عملیاتو نه وړاندې به مذاکراتو ته موقع ورکړي. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه پیغام په 3 اگست په خپل ایکس اکاونټ چوړاندې ټوئیټر و ورکړی چې پکې ویلي شوی چې علي امین ته واضح پیغام ورکوم چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. خوړاندې نه سربکف پنوم د پاکستان پوځ لخوا هدفي عملیات په باجوړ او نور سیمو کې شروع شوی. خو بیا شنون کې وایي چې کیږي هغه څه چې کم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ته خخکاری ځکه وړاندې هم عمران خان ډېر داسې خبرې او بیانونه ورکړی چې هغه دې اونکړی شي خو د خپل ګوند حکومت هغه نه دی منلې. پیښور کې خبريال او شنن کې محمود جان بابر په دې باب لوي
عمران خان څو سوار خبري کړی دي او دلته د هغه الټه کارونه شوی دي. تاته یاد نو د عمران خان دا هم ویلو چې په صوبه کې د بجټ نه پاس کیږي چې وفاق ته زور ورسی. او خبره بیا دا وشو چې کله بیا علي امین ته پته ولګید چې مونږ ته مسله جوړې دي شي د صوبه کې مشکل جوړې دي نو کو اوس د عمران خان دا خبره ده نو او دې تم ګوري چې ما ته سم مشکل جوړیږي نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. دا خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده د ټولي منلې دي.
د پخوانی وزیر اعظم دغه پیغام په اړه مو د خیبر پښتونخوا د مهنت مزدوري صوبایي وزیر فضل شکور خان نه پښتنه وکړي چې آیا صوبایي حکومت د دې جوګ دي چې د پوز د عملیاتو مخالفت وکړي. نه د اگست په 3 د مشالې ډوته ویل چې دوی او د دې ګوند په صوبه کې امن غواړي خو عملیات نه
وري. من خو یو صوبې سره تعلق ساتو دلته صوبې کې خپل حکومت ته په صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال د اپریشنونو نه دی غنی دا تقریبا لري کم او بیش دلته 15-16 اپریشنونو شو دغه باوجود دا نتیجه را چنن یو بل دا سی ډیر خطرناک موړ وانه زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه. نو موږ نه غواړو چې په دې کې دا 2008 په شان ته دلته فساد او دا دماکه او دا دهشتګردي نو غیر پر زمين دا خیال دی زمين د پټه دا خیال دی زمين د حکومت دا خیال دی سو پوری مذاکرات نکیږي نو په زور زبردستی باندې دا مسلې حل نه روزي.
دا د وندنه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د 13 پورس په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت پدې کړو چې ګنې صوبه حکومت سره مشوره نه ده شوی. ولې د هغه بیان په سبا وزیر اعلی د خپل وینا نه پشا شو او بیا د عملیاتو ملاتړ اعلان کړو چې ګنې پوز او پولیس قبایلی ضلعو کې زموږ ملمانه دي او د تر هغه ختمول کې به د دوی پوره مرسته کوو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
راپور مورد اردن کو سرزو اسلام آباد تھا چرتے چے د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتون کړی دی دوړو هیوادونو یو شمیر لوازنامې لاسلیک کړی دی دا وخره سره ل اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون پکر خده طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر
ادیر مناس تاسو سلامونه تاسو ته تاسو ریډون کو تام
ها طاهر خان صاحب څنګه چې موږ وی په خپل خبرو کې د یو مهم سفر دی د ایران د ولسمشر دو ورځنی سفر دی او نن ډیر مهم ملاقاتونه کړی دي نو زموږ د اوریدونکو سره لږ معلومات شریک
تازه معلومات خدا دی چې په اسلام آباد کې د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم خبرې کړې دي او د خبرو وروسته بیا دواړو هیوادونو په دولس معاهدو باندې او مفاهمت یاداشتونه هم پکې ځنې وو پاره باندې هغه لاسلیک شوی دی دستخط پې شوی دی چې هغه وخت کې وزیر اعظم او د ایران ولسمشر هم موجود وو او په دې کې په مختلفو شعبو کې د تعاون خبره شوې ده البته د پاکستان او د ایران ترمنز آزاد تجارتی معاہدی پاڑا بانے سے کم خبر کی گی پاگے باندھے نور خبریں شیوی دی داغیر پارا ہوں پاگے باندھے یو مفاہمت شیوی دی داغ خبری لیکن نور تیزی کی او دغا معاہدہ بیا حتمی کی دی سرا سرا جرمونو مخنیوی کی دا عدالتی ہمکارے خبر شوی دا دا سمندر دا تحفظ خبر شوی دا پاگے باندھے معاہدہ پلاسٹک شوی دا سیاحت اطلاعاتی ٹیکنالوجی سرا سرا زن نور چ زراعت پکم شامل دے پاگے باندھے ہم معاہدوں باندھے دستخط شوی دے وزیر اعظم او ایران ولسمشر بیا دا خبرو روس تا گڑے خبری خبر اعلان سرا خبر ہم کړی دی چې پاره کې دواړو غاړو دا خبره کړې ده چې تجارت اوس 3 ارب ډالر دی د پاکستان او ایران ترمنځ او دا 2 ارب ډالر تر رسوني یو نقطه پکې تجارت زیاتولو بیا د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم سرحد دی پاره باندې مشترک مارکیټونه مخکې نه سو جوړ شو د نور جوړولو خبره هم شوې ده کم چې تړل شو تاغه د بیا خلاصولو خبره هم شوې دي بیا د وزیر اعظم د پاکستان د اسرائیل او د ایران د جنگ هغه ته اشاره وکړه چې د پاکستان ولس د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت ایران سره ډېر ټینګ ورانو د ایران رول هم په دغه جنگ کې اوستایو بیا د ایران ولسمشر په خپل باندې ذکر خپل خبرې کولې نو هغه هم د پاکستان مننه وکړه چې پاکستان په دغه جنگ کې ایران سره ولاړو د ایران حمایت کړې دي بیا ترهګری خبرو مشوازه کې پاکستان او ایران دواړه د ترهګری دغه مشکل سره مخامخ دي نو پاغم خبرو شو چې دواړه به خپل سره همکاري کوي نو بهرال سفر کې امنیتی خبرې هم وي د امنیتی شعبه کې هم د تعاون خبرو شو تجارتی خبرو هم شو نو خبر سفر خو ځکه مهم دی چې د پاکستان او ایران کرانا کله مشکل پیدا کیږي خو د شکاري چې وخت سره تعلقاتو کې خوال راغلي دي او ولسمشر سره ملاقات لکه چې بروستو بیا کیږي په اسلام آباد کې نن بیا د ایران د ولسمشر د دورځني سفر د نن مخام پایته
ورسی ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
دا کسٹمز چارواکي وایي چې د اگست لومړۍ نیټه راهیسې به افغان ډرایوران د تورخم په دروازه د راوړېدو لپاره پاسپورت او ویزه ترتیا لري او د داخلي په موقتی اسناد به پاکستان ته د سفر اجازه ونه لري بلخو ډرایوران وایي چې دا پریکړه به دوی د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي چې د پاکستان ویزه خستل ډیر وخت غواړي یادونه ورده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2014 راهیسې د نوې پالیسۍ د لاندې په تورخم د پاسپورت او ویزه شرطونه لازمی ګرځولې دي فرحات شینواره تفصیل راکړي
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د اگست لومړۍ نیټه نه په تورخم باندې افغان ډرورانو لپاره ون ډاکومنت رژیم یا یوازې د یو سند پالیسی عملی کړې یعنی پاسپورت او ویزه ورته په مستقله توګه لازمی کړل دوی ویل چې وس قوانین بدل شوی او ټمپرری اډمیشن ډاکومنت یا موقتی داخلي اسناد با یوازې گاډو لپاره کارول کیږي او ډرایوران به پر نور تګ را تګ نشي کړای.
ټیټ چې ده کنه ټیمپرری اډمیشن ډاکومنٹ وو دا وو د ګاډي ډرایور او کنډکټر د پاره. بیا دو په کیرورو ایکستنشن کو اوډی آر تا وخت ون ډاکومنٹ ریجیم تا. چې کوم ټیټ ایشو ده نو ټیټ صرف د ګاډي سره ده او د ګاډي بل حل نه راوځي سوای د ټیټ نه یا بل څه پروګرام وروږي او ډرایور او کنډکټر شه دا په ویزه راځي. نو دو اوس نه امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه.
په تورخم کې و افغان ډرایور قاسم خان مشال ریډیو ته ویل چې پاسپورت او ویزا خستل ډیر ګران کار دی او دغه پریکړه به دوی ډیر مشکل سره مخ کړي.
زه د افغانستان راغلم په ماډه مې راوړې ته خبرته او ولارو را موږ ته لکه ستونزه ده ځکه چې ټیټم ولته ویل ټیټ جوړ کای نه وې کای بیا هم ټیټم نه وې کای او چې ټیټم نه وې کای اوس وځي پاسپورت ویزا دا لازم دی را براوړې کنه. نو ویزې دومره اسان او دومره لنډي وخت نه راځي. نو پدې کې ولا کوم ته دا شي خاص دمرت شي پدې کې لکه دوه چې مونږ په ټیکس باندې داخلي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. خو د دې باوجود سمو دې لپاره ډرورانو ته په متبادل موقتی پاڼو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړې و خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته واخیسته. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دوی په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط د نیت په خاطر عملی کړای چې په دې دروازه باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په دې ورستو کې د پاکستان داخله چارو وزارت ویلی وو چې افغان ډرورانو لپاره د پاکستان آنلاین ویزا اخیستو لپاره یو ځانګړې کټګوري جوړه کړې او د ځنی مهمو اسنادو سره چې خپل درخواستونه ورته جمع کړي نو هر ډرور ته به د 100 امریکایي ډالرو په بدل کې یو کال لپاره ملټیپل ویزې جاری کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د یوټیلیټي سٹورز ملازمینو د 13-2 اونیو راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې حکومت د یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن په ختمولو سره 11,000 ملازمین بې روزګاره کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دا پریکړه بیرته واخلي او د خلکو روزګار دې نه تروړي. خو حکومت وایي چې یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن د تاوانونو سره مخ و نو ځکه یې د دې د ختمولو پریکړه وکړه. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
پدغه یوټیلیټی سٹورونو کې کارکون کې سرکاري ملازمین د حکومت دغه پریکړه پر ضد 13 شوخه 2 هفتو نه په اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت ناشتي. وایي د 1,100 نه سوا ملازمین او د دوی سره په زورګونو کارکون کې دیاړی مار بې روزګار شوي دي او په دې ګرانې وخت کې د دې ژوند ډیر ګران شوی دی. دغه ملازمینو د مرکزی سازمان د خیبر پختونخوا وړي چې دا وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دي. جنت ګل مشال لیډو ته وایي
بې روزګار شو 11 دن زموږ احتجاج شروع دی اسلام آباد کې بلیو ایریا کې زموږ هډ افس راغی مخته. خدا نه جی حکومت چې کوم دین دا وی چې کوم موقف ته انتهایی سخت ښکاری نه چې ملازمین له صبر کې احتجاج خو شروع دي.
انورزیب شیرپو مرکزی مرستیال صدر وای د حکومت کار خلکو له روزګار ورکول دي نه چې بیروزګار کول او هغه هم 1500 کال نوکری کولو پس.
دا خو یو داسې پلاهی اداره ده چې دا ځان په خپل ساتي. ملازم چې کوم دی تنخواګان زمونږ اکثر لیټ ختم شي په 7-8 تاریخ ته ورسی دا اداره د ملازمینو له تنخواګانې ورکي. نو موږ حکومت ته دا افیل کوو چې را د ملازمینو د غریب مزدور د دې معاشي قتل چې کم دی دا بند کړی شي.
د یوټیلیټی سټورونو د ټول پاکستان جنرل سیکرټری عرف شاه مشال لیډو ته په دې باب وایي چې کانل سوا یو او ایم کې دا حکومت دا جوړ کړو او تر دې دمه په خپل ځان ساتي. باید حکومت دا فیصله واپس واخلي او په زرګونو خلک نه بې روزګار کوي.
دا ډیر زیات ظلم دی اور دې ټایم کې دا سه ظلم دوکړي دی. حکومت وقت دا اپیل کوم کہ دا فیصلہ چیا او کڑے دے اگر فور فور واپس اخلی.
ولی پدی بل دا سنت او پیداوار پقامی سملہ کی قائمہ کمیٹے دا یوٹیلیٹی سٹورونو دا تڑل پاڑا سخت اندیخنے سرگندی کڑی او دا سنت او پیداوار دا وزارت نے پسلو اشتو گنٹو کی پدی اڑا رپورٹ گوختے رہی. دا کمیٹے پیپلز گن اغڑی اجاز جاکرانی پی سملہ کی تحریک فاندے کڑی او ویلی دی کہ یوٹیلیٹی سٹورونو پزرگونو کارکون کی للسو روزونا سیواو شوچ پہ احتجاج دی. حکومت یہ پاڑا حص پریکلا نہ دکڑے. تسنت و پیداوار سیکرٹری سید حفیظ الدین پدیڑا پجواب کی کمیٹے تویلی کی یوٹیلیٹی سٹورونا دکال اتنیم ارب روپے زیان کوی او کارمندانو تبے دا گولڈن ہینڈ شیک پیکج یا فارغ دول پارا فن ورکلی شی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګری د سنگ مشر ویلی دی چې حکومت به په خیبر ضلع کې د لرغونی اثارو د خوندي کولو په یو شمیر پروژو کار کوي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
خبر پاڼه لیکي چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبې لاندې به هم په جمرود او لنډ کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو ځلو لپاره پکې یو شمېر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمېر تهذیبونو آثار او د انګریزانو د وخت تاریخي ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه نه راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې په کې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډي کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یوه پاتې ده او هغه د لنډي کوتل په مقام ده. دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمورلنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت ہے.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان افغانستان او منځنۍ آسیا سره نخلوي دا هم ډیره د ارزښت وړ ده.
پدې باندې ډېر قومونه تلي راغلي دي د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې پدې به تګ راتګ تجارتي قابلې تلې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي هغه مورچی دي هغه کلاګانې جوړې شوې دي خندکونه کنستې شوې دي اسپتالونه جوړ شوې دي. نو دا ټول زمونږ د پاره د اهمیت هغه دي چې مونږ ته دا اندازه لګیږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت سیاحت او لرغونی آثار محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه چې دا مہاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې لارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې لدې لارې میډیکل یا صحی سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانې پیدا شي نو دا شوبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لاکھ نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو دغه اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خپل منځي سوداګرۍ د ودې لپاره یوې لوزنامې ته حتمی شکل ورکړی دی، بلخو امریکا په پاکستانی مصنوعاتو محصول 19% ته رقم کړی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې که سمې تجارتي پالیسۍ پر مخ یوړل شي نو پاکستان د دې لوزنامې نه ډېره ګټه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د هند په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو د محصول شرا نور هم پورته کړی ده. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
د دې تجارتي لوزنامو به د پاکستان او امریکا په دوړخیز اړیکو څومره مثبت اغیز پروزی او څومره ګټور کېدی شي نو قاضی اعظم پونتون کې د سوشل ساينسز ډین او د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر خالد سلطان چې بیا ربل ورسپانو سره کار هم کړی مشال لیډو ته وایي.
زما ذاتی خیال دا دی چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ تعلقات چرم سټیبل نه دي پاتې شوی. کله کله موږ داسې لګیږي چې تعلقات ډیر زیات نږدې شو، د دوړ ملکونو ترمنځ ډیر زیات نږدېکت راغې، خو کله کله دا محسوس دی یو بل نډیو زیات لري شو. انا ما ته مستقبل کې دا لګی چې دا تعلقات بم دغه سه سټیبلیټی طرف ته بنسي. دې کې به سه پورډو کې وته چې اوتار چڑاو پکې خامخا راځي.
واشنگټن ڈی سی کې د جولای پا یو درشم د پاکستان وفاقي مالی وزیر سېنټر محمد اورنګزیب او د امریکا د سوداګری وزیر هاورد لوټینیک او د دوی سوداګری استاد جیمیسن ګریر ترمن دا وند په وخت دا پریکړه شوی. خو په موجوده وخت کې چې کم سیمایز او د پاکستان معاشي حالات دي نو څومره به د پاکستان لپاره دغه لوزنامه او بیا په کم ټرپ تکمولو خبره چې پاکستان کوي نو مثبت یا منفی اغیز ولري. نو په پیښور پونتون کې د معاشاتو څنګ پروفیسر ډاکټر زلکت خان وایي چې اول خو دې عام اولس باید په ټیرف ځان پوه کړي چې ټیرف څه شی دی.
ټیرف په اسانو الفاظو کې چې دنه دا محصول ته ویل کیږي، کله چې مونږه یا د ملک نه بهر شیزونه استو او یا د ملک ته دننه شیزونه راغواړو نو په دې باندې ټیرف یا محصول لګي. کله چې یو ملک په خپل امپورټ سره په درآمداتو باندې ټیرف ولګي نو دایي دوه غټ مقاصد حاصلول غواړي. یو دی چې ګورنمنت ریوینیو ځان د پاره جنریټ کړي او دویم دا چې خلک بیا پریفر کوي چې خپل د ملک دننه کم شوزونه پیدا شي هغه واخلي.
دا په پاکستانی مصنوعاتو کم چې امریکا ته ځي په د امریکا حکومت لخوا 29% ټیکس دی. اوس خبره کیږي چې د خبرو تل لارې دا ټیرف یا ټیکس رقم کړی شي او 19% تراولي. خو که امریکا په پاکستانی مصنوعاتو ټیرف یا محصول رقم کړو نو پاکستانی مصنوعاتو ته به ګټه ترلاسه شي، ځکه په نورو هیوادونو ټیرف سیوا دی نو د پاکستان توکي به د هغوی نه په کم ټیرف له وجې ارزان خرڅېږي. پروفیسر ډاکټر زلکر خان جاتوی
په پاکستان باندې دا 29% ټیرف او هغه اوس امریکا چې کم دی نو هغه راخته کو او 19% کو. اوس دلته مونږ وګورو د امریکن مارکیټ کې زمونږ کم کمپټیټرز چې کم دی نو هغه تایوان دی، هغه بنگلاديش دی، هغه انډیا دی. نو په هغه باندې زمونږ په نسبت باندې چې کم دی زیات ټیرف لګېدلې دی. نو په کار دادی چې زمونږ ایکسپورټرز چې کم دی د دې نه فائدہ واخلي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سېنټر محمد اورنګزیب په واشنگټن کې شوې دغه تجارتي تړون د انرژي د مدنیاتو او د قدرتي زیرمو مرخکلو د انفارمیشن ټکنالوژي په ګډون په نور مهمو سکتورونو کې د همکارۍ د زیاتوالي لپاره یو لاره او سرچینه وګڼله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ ودونکو، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. کوم سیمو کې چې د ریډیو آواز نه درځي هلته تاسو چې دین خپل زموږ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کولی شئ او د خبرونه اوریدئ شئ. د سره مونږ د رواني خبرونه نیمه تر رسیدلیو نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکي. دا په داسې حال کې دا چې دا محل د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو سیمو کې هدفي عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوه ښځو په ګډون نور څلور کسان جوبل شوي دي. دا خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیس او وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د وزیرستان او بنو په ګډون په خیبر او باجوړ کې هم د امنیت وضع خراب ده چې پرځ د وخت په وخت احتجاجي مظاهره هم شوې دي. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې دي او رضا شوې دي چې خپل منځي تجارت بعد کال په سر 8 بلیون ډالر ته لوړ کړي. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د راپور تر مخه ویټکو پر دغه محل ویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونو تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ځان پوه کړي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. اوردونکو داود دی وخت مهم خبرونه او سیو شمیر سیمه ایزو موضوعات ترازو په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د بجلی له کمی او پر لپسې لوډ شډنګ سره مخ دي. د طالبانو حکومت د لس بلیون امریکایي ډالرو پر ځخ د برېښنا د تولید نوې تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروژې په عملي کولو سره د 10000 میگاواټه بجلی تولید صلاحیت لري. افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بساینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژې غیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډمنولو سره تړلې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشټوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نویله سلو ساعتو کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور ده خو بې برقې باندې چې برق نشته پکې. نو ګرمي ته په ښه کچه ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته سن سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شام په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل شي. د دغه خبر خبرپاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4000 میگاواټه برېښنا عام خلکو ته او 6000 میگاواټه به صنعتي فابریکو ته ځنګړي سي. په خبرپاڼې کې راغلي چې عزیزي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټه برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرودلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څنګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خنډ
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس باندې لیکلی چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په افغانستان د طالبانو تربیه زری واکمنې دورستو که په دا هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کینیډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته مثبت بدلون راغلی دی. په دا هیوادونو کې میشت یو شمېر پخوانی فرهنګیان وایي چې دا بدلون په کمیت او هم په کیفي ډول محسوسیږي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپريږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږشنه راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بیا شنا ازادي راډیو ته وویل،
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبی ناستې درلودي او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبی ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل،
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د علم پیکټ په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې تر لاندې به 80,000 ماشومان سکولونو ته راوستل شي چې د سکولونو څخه بهر مهنت مزدوري کوي. دا پروګرام پرانستا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور کړی ده. دا پروګرام د برتانیې د حکومت د ترقیاتی ادارې اف سی ډي په مرسته د صوبې پاتو ضلعو بټګرام، مانسیرا، سوابه، بنیر، شنګله، خیبر، مومند او ډیر اسماعیل خان کې شروع کول شي. تفصیلی د خالده نیاز پر راپور کې
د پروګرام پرانستې نه پس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي، د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده چې ماشومانو ته معیاري تعلیم او سکولونو کې زده کوونکو ته بنیادي سهولتونه ورکړي. د زیاته کړې سکال صوبایي حکومت لس لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی دی. که څه هم وخت په وخت داخله مهمونه کولی شي او پروژه هم پیل کولی شي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې سکم 50 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. مور پلار ولی خپل بچی سکولونو کې نه داخلي په اړه د پیښور واجد علي چې پیښور کې په ریړه فروټ خرڅي مشال ریډیو ته ویلي، د هیواد کې خلک د غریبۍ د وجې خپل بچو باندې تعلیم نه کوي.
زما یو لاره د پینځه کم سلوي خلکو نه یو دی او زب کے شاگرد ساتھ نشم جی شاگرد پکے ساتھ 2500 روپے باغا خلی اور 2500 روپے 1000 روپے دا جی کم دے پزور نو مانے شپے 12 1 بجے بورے دا مزدوری گئی نو پدی وجہ مانے جی جی کم دے کنڈا میں ما نو بس بل تلاس نی وین شنو بس لگا مزدوری مسرا کڑے دا اور دی وجہ دا بچی دا تعلیم نہ استے روزان سلام کر دی مجبوری دا جیو
بلخوا قبیلی ضلعوں کی د تعلیم پر مختیا او د ځوانانو حقونو د پارا کارکون کے مصباح الدین عثمانی وائی حکومت لا پکار دی وړاندینا جوړ سکولونو ته سہولتونه ورکړي او تعلیمی نظام کې اصلاحات وکړي. دیوای قبایلی سیمو کې ناامنۍ هم زده کړو ته ډیر زیان اړولې دي.
اوس کا باجوړ کې کوم حالات روان دي نو پاغه کې پورا تحصیل چې کوم دلتا په سلګور سکولونه داسې دي چې هغه د بندولو اعلان وکړي چې د سکولونه وباني او د الکانو د جنکو ګوس د داخلو ورزي دي نو دغه ماشومان چې کوم ته داخلو ورزي هغه به د اپریشن په وجه باندې داخلو نه پاتې شي کال به اپریشن علی دوه والی درې والی درې څلور کال بعد به بیا دغه ماشومان ایچ چې کوم دغه دومره نه چې هغه بیا پریپ کې یا په پلی ګروپ کې داخله والی.
د صوبې د تعلیم محکمې یو افسر چې نه غوښتل نامې او پی جندل شي مشال ریډیو ته ویلي گرانی د تعلیم په اړه د شعور کمې او بیروزګاری ځنی هغه وجوهات دي چې خلک د خپل ماشومانو تعلیم باندې توجه ورکول سخه ډډه کوي.
زمونږ په معاشره کې زیاتره والدین چې نه خواندي دي اغوی د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. د غربت له وجې اغوی خپل ماشوم د سکول په ځای باندې دکان ته لیږي. دین علاوه بیروزګاری زیاته شوې ده. تعلیم یافته ځوانان چې دي یا بیروزګار دي یا ورځ په ورځ باندې اغوی د پاکستان نه د دې ملک نه د دې صوبې نه بهر ملکونو ته روان دي.
د پاکستان د تعلیم وزارت تر مخه په دې هیواد کې 2.25 کروڑ شپږ زرا پنځه سوا او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت کال 2023 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوی د 5-9 کالو عمر والا 1.04 لک 74 000 او نوي ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خالد انیاس مشال ریډیو پېښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي چې په پی او آر کارت لرونکو کوچیانو باندې چاپی زیاتې شوې دي او د ډیپورټ مرکز ته انتقال شوې دي. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازي روزي خان احمدزی وایي چې کوچیان داسې مهال ډیپورټ کیږي چې ساروي او جیدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پښتون یې څوک نشته. په همدې موضوع باندې زموږ همکار اسدالله لودین د احمدزی سره خبرې کړې دي او دغه نه دغه د ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچان ډیر زیات کوچان شتون لري. دیو سره وس پلال مالداری د میګی دي، چا سره ټیکټر دي، چا سره غویان دي، چا سره د قربانی مالونه دي. در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیستې دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي، کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورټ سنټر ته ډایرک بولی اجي کیم ته. نو غلطه ډایرک ډیپورټ کړي دي. د پی او آر کاټو والا ایس ایس سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ آلی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیرې دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګې دي، ټیکټری دي. نو دا څه وس کسان تر ډیپورت کې دغه مالداری او شای خول ته پاتې کیږي په ځای باندې دا څوک اخلي نه. دوی ټول پیوار کارتونه لري او دوی سره ساروی دي، دوی سره مالداری ده. نو د سې راځي ځینې د سې اطلاع راغلي چې زنانه مې وچې تکړي دي او ځینو ته صرف بیګا شپې راغلي دي تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځي. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګې دي وسره مې او نه دلته چا خبر ده پریم ده سه پری خو دای سي د سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه. نو ډیر زیات سونځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سونځي دي سه هغه مال مالداری لري.
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی. دوی سره مالونه وی، مالداری وی، کډې هم یو څه لوی وی. نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چنيسي دوی سره څه وای؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس د غستونز نه مني دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچاندي، هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به اوس هم دستی لیږدی او دستی به ځای لا به تاڼې ته وړو او لا به دستی اوس بارېږي. نو هغه ورته وای چې اوس شپې کې موږ څنګه بار سو؟ ورته وای چې بس هر څنګه کوي، یا به دستی بارېږي یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو اویا زر روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده، اویا زر روپۍ واخلي باوجود د هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات دي.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی، تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي. او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان، یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی وو، او بله پیره ما دوه پیری راغلی ده. نو اغلته مې داسې چندیان ماجرو په هغه کې چندیان داسې رول ونه لوباوه، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې د سکردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکی هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکی نه راسي د ماجرو غم وخوري، دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، که داسې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوجي، نو دا ډیر غټونه سره او بیزتی سره مخامخ کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او انیسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده چې د ماجر چې کوم دي دغه ټولو په سیاست د سیاست له وجې دوی استعمالیږي، چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکې رانیسي. نو دا د سیاست لرې وساتل شي او ماجر ته د خپل حق ورکړل شي. که چیرته نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای شي، په ښه توګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتي دی نه وراړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوردون کو سوزو پښتونخوا دا چرته چې پوهنتون، سرکاري پوهنتون یا یونیورسيټي چې دی هغه د ډیرو مالی ستونزو سره مخ شوی دی. دا پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي، او د پیښور پوهنتون انتظامیه د رواني میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت ستونزه نه هواروي، نو اوس یې د لسو بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولسمشر ته لیک استولی دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پوهنتونونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې نه، دا پریویس منچ کومو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن درې ورځ ده، او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ دی هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې دي ډېر زیات تشویش سره مخ دي، او دا پرابلم چې دي نو یونیورسيټي سره خپل پیسې نشته، خپل فنډ سره نشته. دا یو رس خبره نه دا ډیر ټایم شو تقریبا 10-12 سالو شو چې زمونږ سوبې چې د یو آئینی ترمیم شوی دی 18 ترمیم په نوم باندې دا غي په تحت باندې تعلیم چې دی دا صوبایي حکومت ته ول شوی دی او وفاق بیا د صوبو د وفاق کومس کې بیا یو داسې اګریمنت خپل بس کې شوی دی چې هر تر سو پورې د صوبایي حکومت خپل یو پروش دی چې سینې جوړ کړي نو وفاق چې دی نو هغه به هغه ته هغه بجټ ورکړي. د بده مرغه وفاق چې دی هم خپل ذمہداري صحیح طریقې سره پوره نه کړه، ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسټو ته کوم ګرانټ ملاوي دی هغه 2 ځله په هغې باندې کټ لګېدلې دی او سخت کال اوس په دې فیس کې دی کې خو مزید کټ لګېږي 10%. نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه موږ ته ملاوي دی هغه نور هم کم شو.
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله، اتلسم ترمیم
اوس جی زمون چې کوم سند صبح د نوغې خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ، زمون چې کوم پنجاب دی هغه هغه کمیشن جوړ کړ، او زبده مرغه زمونږ چې کوم خپل صبح د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نو هغه تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی. هغه یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ، ورته وایي د هغې په لاندې چې دی د یونیورسټي چې رول غواړي او د هغې د لاندې الریډي کالجز او زمونږ سکولز چې دی نو هغه انډر چلیږي هغه ډپارټمنټ. موږ وایو چې نه کمیشن نه دی جوړ کړی او تھرو کمیشن چې دی د هایر ایجوکیشن د یونیورسټیز چې دی دا کمیشن ته حواله کې چې دا کمیشن چلی. نو کمیشن کې به چې صوبایي حکومت په خپل بجټ په الوکیټ کوي د یونیورسټو لپاره، تر نن ورځې پورې صوبایي حکومت زموږ خیبر پښتونخوا کې دی نو هغې په بجټ کې 1 روپۍ اوسه پورې نه دی ښودلی. لاسټ ایئر په بجټ کې هغې 3 بلین روپیز ورکړل، هغه ګرانټ انیټ په شیپ کې ورکړل صوبو ته، په بجټ کې هغې الوکیټ کړي دي. اوس په دې فیسکل ایئر کې صوبایي حکومت چې دی نو هغه 10 بلین روپۍ کې ښودلی په بجټ کې، او دغه 10 بلین روپیز چې دی دا بالکل ناکافی دي. ناکافی په دې وجه باندې دي چې زمونږ د کمې غټې یونیورسټۍ دي د صوبې لکه پېښور یونیورسټي دا، ګومل یونیورسټي دا، اګریکلچر یونیورسټي پېښور دا، او یا اسلامیہ کالج پېښور دی، یا انجینئرنګ یونیورسټي دا، زړې یونیورسټي دي. نو په دې کې د خلکو پینشن لایبلټیز چې دا غړي زیات جوړ شوي دي او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډېر کموټیشن هغه ته نه بتاویږي، خپل چې د پینشن کم پیسې جوړېږي هغه پیسې ګریجویټي هغه څیزونه ورته نه ملاویږي.
سرکاری وجود چدے مالی بحران دے نو دا پیسے بیچر تزی ددی سوا چې فیسونه هم ډیر دی بیا هم دا مسئلہ نا واری.
بالکل جی دا پرابلم بدغ دے کہ ہم شتا ذکر چھے بتا شدہ پی خور جو نستے ہو گرے دا غی دا فی سٹرکچر ہم دیر زیادہ آئی دی اور سٹوڈنٹان یقیناً پریشان ہے سر مخت دی دا پیر بیا دا شے اخکاری چیزا مون چی کم ایکسپینڈیچرز دی دی یونیورسٹو ناغا با دا انٹرنل سورسز ناغا با میٹ کول والی نا دا غی دا پر زائر خبر دا چھے بیا با فی سٹرکچر کے بلے گوند چینجز کی فیس بسی واقعی سٹوڈنٹانو بانے باغا بوجھ رازی دا غی با پیرنٹس بانے باغا بوجھ رازی او پرابلم دا هم دی چې زمونږ خپل سورسز دا تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابر وو. خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال، انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې، په هر یو پرچیز کې. نو دا سیزونه چې دی دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې دی نو موږ ته ډېر زیات ضرورت دی. حکومت ګرانټ نه وي نو دا ایشوز چې دی دا به وي. او انټرنل مینجمنټ هم زمونږ کمزوری شته په یونیورسټو کې، زمونږ چې کوم وایس افسران دي یا انتظامی افسران دي نو هغه هم یونیورسټي ایشو زغی تشتا چې را صحیح طریقې سره یونیورسټي کې انټرنل مینجمنت چې نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي.
سو مود وړاندې دی د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې رمو یو کمیشن جوړو، ای کی مشران استادان ریټایر وایس چانسلران به پکې، پوهان به پکې، او دی به د یونیورسټو د مسلو ته ګوري او د حل لپاره به تجویزونه ورکړي. نو هغه کمیشن یا هغه باډی جوړه شوې دا یا دغه تر اوسه پورې څه پرفارمنس دي څه کار وکړ کنه؟
دیکھ جی کمیٹی خود بھی جڑا کرے وا اور ٹاسک فورس بنم بانے نو آگے نا مختلف کسان پا کیا گئی اغسطی ہو چکم زیادہ تر پا کی لائک مائنڈڈ خلق تھی اور ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہے دی یونیورسٹو اگلی کنسیڈر کل شہر یونیورسٹو کے انتظامی سے پرابلم دے، فائنانشل پا کسی پرابلم دے، اکیڈیمک پرابلمس پا کسی دے اور دا بابو دا کو آگا ٹاسک فورس ہو انیشیلی یو سو میٹنگز کری دی اور اگلی خپل ریکمنڈیشنز ہم گورنمنٹ تے چیدنو حوالے کری دی اور پا آگا ٹاسک فورس چیدنو حکومت تے ریکمنڈ کری دی دی چې تاسو په صوبایي یونیورسيټي چلول غواړئ نو کم از کم 20 بلین روپیس چې دین هغه تاسو په خپل بجټ کې لوکیټ کې نو دا بل لګ سستینبلټی طرف ته لاړ شي. او پروفیشنل ګورنمنت هغه ټاسک فورس پر ریکمنډیشن باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد چې دین هغه نه دی کړی.